بیا هم ستړي مشه د مشال رادیو د مخ پرونه د زه نجیب امیر تاسو کوروایم. دا یو ساته خبرونه ده چې پکې په لومړی نیمای کې اول خبرونه اورېده شي، له خبرونو وروسته سو ریپورتونه درته لرو او بیا درته روغتیا او درملنه خبرونه هم وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره را سره پاتې شئ. د تعلیم وفاقي وزیر وایي لننه میډل سکولونه په ټول هیواد کې پرانستل شول. د کورمه ډاکټرانو د پولیسو خلاف احتجاج د اوس لپاره وسنډاو. په امریکا کې د کووېډ 19 ناروغي وژلو شمیره له 2 لاکو واوخته. د خبرونو تفصیل: پاکستان وایي د کورونا وبا په کمیدو د اوسر لننه په سکولونو کې نور کلاسونه پرانستل شول. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل حکومت د کورونا کیسونو په راکمېدو پریکړه کړې چې سرلننه د ملک په ټولو برخو کې په سکولونو کې د شپږم نه نیولې تر اتم ټولګي پورې زده کوونکو ته درسونه پیل شي. د تعلیمي ادارو د پرانستو دا دوهم پړاو دی. تر دې وړاندې حکومت د سپتمبر په 15مه د 9م 10م او ترغې پورته کلاسونو کې د زده کړو اجازه ورکړې وه. اوس حکومت ویلي که وضعیت ښه و نو پرایمري سکولونه به هم یوه اونۍ وروسته په بشپړ ډول پرانستل شي. حکومت پر سکولونو غږ کړی چې د کورونا پر وړاندې د خوندیتوب وسایل دې په کار راولي او طبي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. په پاکستان کې د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د خپرېدو ولویری تعلیمی ادارې تړل شوې. د کورمه قبایلی ضلع ډاکټرانو خپل احتجاج ختم کړ. ډاکټرانو د سپتمبر په 21مه لاغې وروسته احتجاج او کاربندیز پیل کړو چې د هغوی په وینا د سدې تاڼې پولیسو د هغوی په ځینو ملګرو تشدد وکړ. پولیس د تشدد خبره نه مني. د سدې هسپتال مشر ډاکټر واجد علي شاه پرون مشال اډیو ته ویل د ضلع پولیسو مشر محمد قریش سره لیدلې او هغوی ورته باور ورکړی چې په درې ورځو کې دننه بعد پیښې شفافې پلټنې کې یو ذمهدارو کسانو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. نوموړی وایي له دې ډاډ ترلاسه کولو وروسته احتجاج او کاربندیز ختم کړی، خو که غوښتنې ونه منل شوې نو د احتجاج لړۍ به یو وارې بیا پیلوي. د کورمې د پولیسو د مشر رسمي دریس په دې اړه تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د کوهاټ پولیسو پرون د درې ادم خیلو دوه کسان د ناموسي وژنې د قتل په تور ونیول. د ځایي سیمې د پولیسو مشر ایس پی اپریشنز طاهر اقبال پرون یو خبر پاڼه کې ویلي سورسې وړاندې د درې ادم خیلو یو انجلۍ چې علیمه نومېده د خپلوانو لخوا وژل شوې وه. د پولیسو په وینا انجلۍ په خپله خوښه واده کول غوښتل. په خبر پاڼه کې راغلي دواړه نیول شوي تنان شفیع الرحمن او عبدالقیوم د وژل شوې انجلۍ تره او تربور دي او د هغې د پلار شریف الله په رپورټ نیول شوی دي. پولیس نیول شوي کسان عدالت ته وړاندې کړي او اوس ترې لټنې روانې دي. نن د پښتنو د کلتور ورځ په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې لمانځل کېږي. په جلال آباد کې دا ورځ پرون په باچا خان کمپلیکس کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا ولمانځل شوه. د جلال آباد غونډه کې ګڼ کلتوري نندارې وړاندې شوې او لسګونو ولسي کسانو، مدني فعالانو، میرمنو او چارواکو پکې ګډون وکړ. له 2015 کال راهیسې دا شپږم کال دی چې د کوټې د پښتو اکاډمۍ په غوښتنه د سپتمبر 23مه د پښتنو د کلتور ورځې په توګه لمانځل کېږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون له لاسلیک کېدو راهیسې طالبانو په افغانستان کې 2000 وسلوالې حملې کړې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان کال د فبروري په 9مه د سولې تړون شو. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان طارق آریان وایي طالبانو په ولسي خلکو، امنیتي ځواکونو او عامه تاسیساتو دغه بریدونه ترسره کړي دي. طارق آریان وایي په دغو حملو کې نږدې 3500 کسان وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي. نوموړی وایي افغان سرتیرو هم په ځوابي بریدونو کې طالبانو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې چې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وي لا هم دوام لري. په امریکا کې د کورونا وایرس له وجې د وژلو شوو کسانو شمیره له 200000 واوخته. یوه ورځ وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو پر امریکایانو بدې ورځې تېرې شوې. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر ننه په امریکا کې نږدې 6.9 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي. 2,340 کسان یې وژلي خو 2.6 میلیونه نه زیات ترې بیرته ښه شوي هم دي. نړۍ کې امریکا لومړنی هیواد دی چې کورونا پکې تر ټولو زیات کسان نیولي او وژلي دي. ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملۍ ته په وینا کې ویل، ملکې د دوهم نړیوال جنګ نه پس په لومړي وار د جارحانه خوځښت سره مخامخ دی. نوې کورونا وبا د تیر کال په اخره کې د چین له ووهان سره راپورته کړ او تر اوسه په نړۍ کې له 1.5 میلیونه نه زیات کسان اغېزمن کړي، څه کم 1 میلیون یې وژلي، خو 1.5 میلیونه خلک ترې بیرته ښه شوي دي. خبر نو پای. دا مشال رادیو دا اوریدونکو اوسم د ریپورټونو طرف ته خو د یادګیرنه درکو چې په دوه منی مای کې درته روغتیا او درملنه پروګرام چې تاسو د ګل په ورځ نیخ پنیغه اوري اوسې په تکراری توګه بیا اوریدئ شئ. لومړی رپورت. د پاکستان حکومت وایي په ملک کې د کورونا وبا له وجې جوړ شوی حالت ورو ورو مخ په ښه کېدو دی او اوس دوی تعلیمي ادارې په تدریجي ډول بیا پرانیستل شروع کړي دي. د تعلیم وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې ویل چې سر لننه به په ټول ملک کې په سکولونو کې د شپږم اووم او اتم صنف زده کوونکو ته درسونه پیلېږي. تر دې وړاندې حکومت د سپتمبر په 15مه د 9م، 10م او پورته کلاسونو د پرانیستلو اعلان کړو. حکومت دا ځل بیا هم د تعلیمي ادارو مالکانو باندې غږ کړی چې صحت اصول په پام کې ونیسي، بل پلو د سکولونو استازي د حکومت دا ګام ستایي. نور حال له اسلام آباد سره ظاهر راکړي.
اسلام آباد کې د ستمبر په 22مه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په خبری کانفرنس کې وی حکومت د کورونا کیسونو په راکمېدو فیصله کړې چې په دویم پړاو کې د ستمبر په 22مه د شپږم، اووم او اتم پورې اسکولونه خلاصوي. د دوی په خبره باید چې په دې پړاو کې استادان او ماشومان احتیاطي تدبیرونه لازمي کړي. پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کی دنمنا دا شپگم، وم او اتم کلاسونا شروع کی گی او سیوائی دا آزاد کشمیر دا یویز اللی راولا کوتنا چه حل تلگا مسئلہ دا نو اس با نشروع کی گی باقی دی طول زیونی کی با دا شپگم، وم او اتم زدکون کی پخپل وقت استمونو تا رازی
وہ سکول جو ہے اس کو اٹینڈ کریں گے.
بل پلو دا ٹول پاکستان دا شخصی سکولون دا مالکانو دا اتحادی مشر زاکر شاہ مشال ریڈیو تا اویل دا دا حکومت خفے سلدہ او دوی با دا حکومت پا ورکلل شو اختیاتوی تدبیرونو عمل کوی. نموڑی زیادہ کڑا
دیر وقت نای دارے بندے وی او سٹپ بائی سٹپ کلو شو کو خواہ خبر دا جس کلو نا کلو شی دا ماشمال دا ایڈوکیشن وم برقرار بھئی او دا شان دا چکم بیروزگاری وا یا دا ٹیچران وی کم ترحاگان مسلی وی یا دا سنور کم دا سٹاپ نور مسلی وی دا وم انشاءاللہ دے سر بحل شی او گورنمنٹ پکار دا زکا چی دا سیکٹر دے چی دا منگا آل دی دا خلق دا تعلیم نا محروم پا دا شیوی دی او آل دی شپک میں اشتی منگا دے زیاد دغو کو انتظار کو دیتا دا دیر خیق دام دے چی بی فیڈر منسٹر اعلانو کو مرحلوان ترگی سر دا دویم سٹیپ بم ہمو شی لکا دا شپگم او دو وم آتم دا چکم کلاسز دیدا بم انشاءاللہ سٹار شی
دا ذکر دا حکومت دا ستمبر پا پینزل لسم پا لمبلی پڑاو کی دا نهم، لسم او د دینه د بره اسکولونو او کالجونو د خلاصولو اعلان کړی وو، خو په احتیاطي تدبیرونو عمل نه کولو حکومت په خیبر پختونخوا، اسلام آباد، سند او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې په لومړی اتصل ویکینټو کې 22 او بیا په سلی رشتو ګینټو کې 14 اسکولونه تړلي وو. مشال ریډیو چې د حکومت د اسکولونو خلاصولو په فیصله باندې په اسلام آباد کې د سرکاري هسپتال پیمز د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربین وپوښتل، نو هغه وی یادونی دا حکومت اعلان کړی چې د ستمبر د 13مې نیټې نه به په دریم پړاو کې د شپږم نه ښکته اسکولونه شروع کوي. په پاکستان کې د کورونا کیسونو راتلو وروسته د روان کال په 14 مارچ په ملک کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې شوې وې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر رپورټ مورید یو بل رپورټ هم په همدې حواله سره دی. د پېښور یونیورسټۍ د آرټ څانګې یو شمېر زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې هغوی ته د هم د ساینس د څانګې د زده کوونکو په څیر په پوهنتون کې دننه د کلاسونو اخیستو فزیکی اجازه ورکړل شي، په آنلاین توګه د درس نه ورکول کیږي. زده کوونکو دا هم ویلي چې د آنلاین زده کړو لپاره زیاتره زده کوونکي وسایل نه لري او د تعلیم وخت ضایع کیږي. بلخوا د پېښور یونیورسټي انتظامیه وایي د ساینس د څانګې زده کوونکي لیبارټریانو ته اړتیا لري، نو له دې کبله یې هغوی ته په پوهنتون کې د کلاسونو اخیستو د هاسټلونو ورکولو پرېکړه کړې ده. تفصیل د انیسا اجمل په رپورټ کې.
د پېښور یونیورسټي د آرټس څانګې زده کوونکو حکومت ته دړکه ورکړې چې په انټرنیټ د زده کړو پر ځای دې ورته په یوه اونۍ کې په پوهنتون کې د کلاسونو اغېستو اجازه ورکړل شي، ګنې دوی به د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. په پېښور یونیورسټي کې د نړیوالو اړیکو د څانګې زده کوونکي آصف خان په مشرۍ زده کوونکو د آنلاین کلاسونو پر ضد په ټولنیزه میډیا مهم پیل کړی دی. آصف خان د سپتمبر په 2 مشال لیډیو ته ویل چې د یونیورسټي انتظامیه یوازې د ساینس څانګې زده کوونکو ته په پوهنتون کې نیغ په نیغه زده کړې ورکوي، خو د آرټس هغې ته په انټرنیټ سبق ښودل کیږي چې له وجې زده کوونکي له مشکلاتو سره مخامخ دي.
چې کله نه آنلاین کلاسونو حکومت فیصله وکړه یا انتظامیه فیصله وکړه، د انتظامیه د طرف نه دې خبرې ته هیڅ قسمه توجه نه کړې شوه چې آیا د ستوډنټ سره د آنلاین کلاسونو اغوستو لپاره بنیادی ضروریات شته دي که نشته، چې په کوم کې نیټ راځي یا په کوم کې موبایل شو، لیپټاپ شو یا نور داسې بنیادی ضروریات شو چې په هغې سره یو ستوډنټ د دې قابل چې هغه آنلاین کلاسونه واخلي. خیر، د هر قسمه مشکلات باوجود ستوډنټ کوشش کړی دی چې هغې د آنلاین کلاسونه واخلي او د هغې وخت ضایع نه شي. د دې سره سره چې کوم دی، نو په آنلاین کلاسونو کې دننه بلا ډېرې مسلې وي چې پای کې د کمیونیکیشن مسلې راځي، پای کې د کورس مسلې وي، پای کې د پریزنټیشن مسلې وي، د دې سره سره چې کوم دی، نو پای کې د اسایمنټ مسلې وي، د ټیچر اویلیبلټی مسلې پکې وي، نو هغه خو په خپل ځای باندې چې کوم دی نو بلا وي.
دغه سی په پېښور یونیورسټي کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن جنرال سیکرټر ملک حسنین بیا وایي چې د انټرنیټ پر ځای په پوهنتون کې د کلاسونو اغېستو په اړه له انتظامی سره د زده کوونکو د مسئلو په اړه خبرې وکړې، خو د غي لخوا د ستونزو ته د پام نه کولو پر ضد یې د ستمبر په 20 په پېښور کې احتجاجي مظاهره وکړه.
زمونږ اولنۍ مطالبه د یونیورسټي نه دا و چې تاسو یونیورسټي زر تر زر کول وکړي، د دې سره سره دویمه مطالبه دا چې په یونیورسټي کې څومره هوسټلی دي دا هم کول وکړي، درېم مطالبه دا وا چې یونیورسټي کو لوکړې او آنلاین تعلیمي نظام مکمل طور باندې ختم کې، زکات چې یعنی په سابقه قبایلی اضلاع کې کو تاسو ګوره تر دنن نو زه پوری انټرنیټ فیسیلیټیز نشته. نو سلورم مطالبه زموږ دا وا چې د کرونا د وبا له وجې خلک ډیر زیات متاثر شوي دي، زده کوونکو ته په پیسونو جمع کولو کې ډیر زیات مشکلات دي، یعنی دوی د یونیورسټي یو سیز نه دې استعمال کړي بغیر د کلاسز نه اغم وی آن لائن اغشتری نمنګ دا انتظامی ته دا خبر اوکړه چې د یونیورسټي چې څومره د هوسټل پیس ته څومره د سیمستر نه متاثر شوی لري دا تاسو زر تر زر معاف کې. انتظامی مونږ لا درې دا یو هفته پورې ټایم راکو چې یو هفته کې دننه دننه به مونږ دا ټولې مسلې حل کو او تاسو تبا مونږ خپل پالیسی جاری کو، تاسو مستون جي به مونږ مخینه لرو کو.
د پېښور یونیورسټي د آرټس او هیومانټی څانګې ډین یا مشر پروفیسر ډاکټر ناصر جمال وای چې د کورونا وبا نه د بچکیدو لپاره د حکومت په وینا د آرټس زده کوونکو ته په پوهنتون کې د کلاسونو نه اغېستو ویل دي او باید په داسې حالاتو کې ورسره زده کوونکي مرسته وکړي.
حکومت پاکستان د ایچ سی پتھر باندې یونیورسٹیانو ته دا ویلی دي چې تاسو خپل تعلیمی سرگرمیانی شدی هغه رو رو شروع کړئ. نو په خبرې نو سجسونه مشران دي هغه دا سلام وکړه، په سلام دا فیصله وکړه چې هغه ډپارټمنټ چې کم کې لیبارټری دي هغه تعلیمی سرگرمیانو حصہ نه ده، هغه به فی الحال آن لائن کلاسز شروع کړي. د سټوډنټانو ژوند اول ډېر مهم دی، که حکومت دا وي چې تاسو ټولو لپاره کولوکې نو یونیورسټي به هم هغه شان کوي. او امید مونږ دا لرو چې په یو څو میاشتو کې چې د بیماری کمه ده دا چې نور هم کمه شي، نو ظاهره خبره ده همدغه سټوډنټان چې کم اوس به آن لائن کلاسز شروع کوي همدغه به مونږ یونیورسټیانو ته راغواړو.
په پاکستان کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر د مارچ لنیمای رئیسی تعلیمي ادارې هم تړل شوی، خو حکومت یې د روانې میاشتې له 15 څخه په دې شر د پرانیستو اعلان وکړ چې په تعلیمي ادارو کې باید د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره احتیاطي تدابیر عملي کړل شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوی مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر څلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر څلور نیمو بجو
د کورمې ډاکټرانو له انتظامی سره تر خبرو وروسته د پولیسو پر ضد پیل کړی احتجاج د اوس لپاره ځنډولی دی. ډاکټران وایي امنیتي مسؤلینو ورته ډاډ ګیرنه ورکړې چې د هغو پولیسو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي چې ډاکټران ترې شکایت لري. ډاکټران وایي د سپتمبر په 20مه د سدې تانې پولیسو په دریو ډاکټرانو تشدد کړی خو پولیس دا خبر ردوي. د دې پر ضد د احتجاج په ډول ډاکټرانو او روغتیایي عملې د کوزې کورمې ټول سرکاري هسپتالونه تړلي ول. د سیمې خلک د ډاکټرانو د کار په بیا پیلولو خوښي ښکاره کوي. له سیمې طارق اورکزی رپورټ لري.
د سدې هسپتال مشر ډاکټر وجد علی شاه وایي تېره ورځ د ضلع پولیسو مشر محمد قریش خان لخوا د پیښې شفاف پلټنې او ذمهوارو ته تر قانون لاندې سزا ورکولو ډاډ په ملاوېدو دوی دا فیصله وکړه.
ٹرمینیشن اور ڈیمانڈ ہے اور کہ میں بھی سدی کی انکوائری کی نہیں انکوائری اور کہ کہیں وہ متا یقین دہانی وکڑا سو خو مخوب مو 100% شور اٹ از دیر کام تو ادر کی تریڈیز کی بزدی خلاف ایکشن خالو
کچو ہم ضلع پولیس مشر د محمد قریش خان په دغړه تر اوسه رسمي دریز مخې ته نه درغله او نه هغه پرابطه مخ سره خبرو ته تیار شو. خلبتا یو بل لوړپوري امنیتی چارواکي مشال لوډیو ته د نمنه خودلو په شر د دغه خبره تصدیق کړي چې پراتلونکي درې ورځو کې په روغتیایل کارانو د شوي تشدد پیښې ذمواران منطقی انجام ته برسوي. د صحت محکمې یو ځایي اهلکار ډاکټر امجد الرحمن وایي کچېرې په پیښه کې ملوث پولیس والاو ته اخستل شوي په مقرر وخت کې سزا ورنه کړی شوه نو دوی به یو ځلې بیا خپل احتجاج شروع کوي.
دینه مخکې مو باندې گزارونه شوي مو والي شوي خو مریضان والي بس مو ویلو چې دا مریضان دای چې لک ټینشن کې وي ته سرکاري نوکری تم ما وایي زما سیکیورٹی باندې مامور یې تم وایي دا ټرمینیټ نکړی شي نو موږ دلته بیا احتجاج کوو په دریمه ورځ.
بلخوا د ډاکټرانو او روغتیایي عملی لخوا واپس په هسپتالونو کې خپل کار شروع کولو په اخستل شوي فیصلې ځایي خلکو د خوشحالۍ اظهار کړی او ویلي چې تېرو دوو ورځو احتجاج دوی سخت متاثره کړي. د پاړچم کنی محمد سلیم وایي په علاقه کې هسې هم دوی ته د علاج په لړ کې د سهولتونو کمی دی خو چې لږ څه دي نو هغه هم ورباندې بنچی ویول
چونکی د سنټرل او لوور کورم د پاره د یو غټ هسپتال دی د سدې سکوم هسپتال دی او د دې علاقې ټول ابوج ک ایمرجنسی ک بیماری ک روټین بیماری هغه په دې هسپتال باندې د دوه ورځو نه هسپتال باندې دا خلکو ته ډېر زیات تکلیف او ډېر زیات مشکلات وو.
د پیرپورز د سدې هسپتال په دریو کارانو مبینه پولیسو هله تشدد کړی کله چې د وژل شوي تن پوسټمارټم رپورت هغوی د سدې تانې ایس ایچ او رشید خان په خوخه زر له جوړولو انکاری شول. د دغه پیښې پر ضد ځایي ډاکټران او روغتیایي عملې د احتجاج په توګه د کوزې کورمې ټول سرکاري هسپتالونه تړلي ول او مریضانې نه لیدل. د ذکر دا چې د سدې تانې ایس ایچ او رشید خان پر ډاکټرانو او روغتیایي عملې له تشدده انکاری دی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو رپورت واورید. اوس هم یو بل رپورت. د خیبر پختونخوا حکومت په نو زمشو قبایلي ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره له زده کوونکو سره د مالي مرستو منصوبه منظوره کړې چې په سرکاري سکولونو کې 80% حاضرې کوونکو هلکانو او جنکو ته به ورکول کېږي. د تعلیم څانګې چارواکي او استادان وایي له دې اقدام سره به په یادو ضلعو کې د تعلیم شرح زیاته شي خو ځینې والدین بیا وایي مخکې هم دغه شان اعلانونه اورېدلي خو اکثر یې نه دي عملي شوي. خو د ځینو سکولونو استادان او د تعلیمي چارو پوهان وایي د غریبو کورنیو ماشومان ته دا یو لوی ګام دی او ډېرې کورنۍ به تشویق شي چې خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي. په دې هکله نور حال درته منور شاه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د ودې لپاره یوه منصوبه منظوره کړې چې تر مخه به یې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته هره میاشت مالی مرستې ورکول کېږي. په دې هکله د خیبر ضلع د تعلیم څانګې یو مشر خان اعظم د سپتمبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې دا میاشتنۍ وظیفه به هغو جنکو او هلکانو زده کوونکو ته ورکول کېږي چې په سکولونو کې 80% حاضري وکړي. نوموړی وایي
د سرکاري سکول ماشومان او هلکانو جنکو نه ماشوم له 100 روپۍ او ماشوم له 500 روپۍ دلته خو اول نه غربت دی زموږ معاشرت او بیا خاص کر په قبایلي علاقو کې نو ډېر مور او پلار به خپل بچي سکولونه نه لېږل هغوی به د دې په ځای مزدورونه لېږل چیارا کتی لار شی نو مونگ لبال اورازی پندروش که تا سن روپه راوڑی نو زرون بس کاکوه سمسای و پیچلیه گی.
در از د خیبر ضلع په جمرود تحصیل کې د یو سکول استاد سلیم خان وای چې د مالی مرستو له وجې به اوس بې وسه ځوانان هم د تعلیم موقع ترلاسه کړي.
آلریڈی دا علاقہ پیشک گردی والے دا غربت زیاد تے مسائل دیر زیاد تھی اور زما خیال چی دا والدین دا پارے اور زبردست قدم دے دو حکومت دا طرفا ابھی بخبل بچین رول کئی دے سر دا تعلیم شر زیادتی گی دا دی خل دمر غریبان آن دی چی ابھی اگاڑی چی زمانگ بچی مو سر باہر بازار کے وارو وارو روزگارو نا کے اکور تا لشل روپے روڑی بلکہ دا دوی دا جیب خرچی اور کولم ابھی دا پارے اور مصیبت ہو والدین دا خواہش کی چی زمانگ بچی دے سبق ہوئے اور دا ما مالی مشکلات یا کشالے بچے پل کو خبل بچی اسکولوں نے تنہ لے گل.
بلخوا د خیبر ضلع اوسیدون کې سرور خان آفریدی وای دوه بچی یې سرکاري سکولونو کې سبق وای کدا منصوبه عملی شي نو د بچو د تعلیم لګښتونه به یې کم شي.
دا خو ما خلک چې زه شپې کوم میاشتو بلکې کال نه اورم چې دا دوه غوږونه کوي چې مونږ دا سنتر منظوري ورکړې چې ماشومان له مونږ پیسې سکول کې ورکړو زنانه ولا دومره ماشومان سکول کې پرایمري دومره زر روپۍ او وغیره وغیره نو کدا اوسې دا ډېره غټه فائدې وي. یو خدای چې اتوماتیکلی والدین نوم لګوندې د ماشوم خپل جوب خرچې ولا بوج کم شي یا کوي ماشوم مثال په تور غریبي د دوپټه یې نه وي یي چې کوم دی کنه کپڑے نه وي یي چپل نه وي په زر روپۍ کې تقریبا دی هغه پورې کار په باندې کیږي. خو خدای دې چې پروژه څنګه دوی چې دا شته عملي
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم په اړه معلومات خپرون کې ادارې EMIS د 2013 کال په ریپورت کې ویلي وو چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې داخل 83% ماشومان سکولونه پرېږدي چې لویه وجه یې مالی مشکلات ښودل کېږي. په یادو ضلعو کې د هغو ماشومانو چې له سکولونو وځي 98% یې هلکان او 90% یې جنکۍ دي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio دا مشال رادیو دا اوریدونکو سم یو بل رپورٹ. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر میرمنو ماشومانو نرخزیانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي. په ځینو پیښو کې خو زړهبوږنوونکي حقایق مخې ته راغلي چې پکې د ماشومانو پر وړاندې د هغوی پر مور د جنسي تیری پیښې هم شاملې دي. خلک د دې پر ضد د حکومت اقدام ته سترګې په لاره دي خو حکومت څه کوي؟ پاکستاني رسنیو د سپتمبر په 21 د دې هیواد د وزیر اعظم د یو سلاحکار باب روان په حواله ویلي چې حکومت به د قومي اسمبلۍ راتلونکي غونډې ته پر ښځو او ماشومانو د جنسي پی خوزد یو بل وړاندې کوي. نور حال د هارون بچان اورو.
د پارلیماني چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر بابر اوان د سپتمبر پر 21 رسنیو ته ویلي عمران خان پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری مجرمانو لپاره د سختو سزاګانو غوښتونکي دي او همدا وجه ده چې حکومت به د قومي اسمبلۍ راتلونکي غونډې ته یو نوی قانوني مسوده د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کوي. دا لاغه ورسته دا چې د سپتمبر پر 9 د پنجاب په ګوجرپوري سیمه کې د شپې مهال پر لوی سړک دوه کسانو پر یوه ښځه د هغې د بچیانو مخې ته جنسي تیری وکړ. د پیښې د پاکستاني وګړو غوسه وپاروله او د هیواد په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 14 د هیواد د پارلیمان ګډې غونډې ته د خپلې وینا په پیل کې د پنجاب له یوې ښځې سره د شوي زیاتي پیښه یاده کړه او وی ویل چې حکومت به ژر له اسمبلۍ د یوه قانون په منظورولو د ښځو او ماشومانو تحفظ یقیني کوي. په قومي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي اقبال اپریدی د سپتمبر پر 22 مشال رادیو ته وویل حکومت به پوره هڅه وکړي چې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری مجرمانو لپاره له اسمبلۍ د عبرتناکې سزا یو نوی قانون منظور کړي.
قومی اسمبلی کی چکم بل پیل کی نو داغے ٹوٹلی مقصد ہم داغا دے چی موگ دا دے کیسز روکتام کو نو رو خلقو لپیو میسیج ور کول کی کتا سو داخل کوئی نو نامرد کول ستا سو مقدر جوڑی گی و دا حکومت پدی بانی دیر سخت قانون را وستو والا دے و انشاءاللہ ولزی دا دے سربا دا آئے رو چکم واقعات کی پدی کی بے انتہائی کا میرا جیز انشاءاللہ دا با مجھے سمنا نہ پاس کرو.
خو په پیښور کې د ښځو حقونو له ادارې عورت فاونډیشن سره کار کوونکی عاصم ملک وای پا په پاکستان کې وار لمخه پر خزو او ماشومانو د جنسي تیری د سزاګانو قوانین موجود دي، خو دغه خبره چې د هغو په عملي کولو کې ځینې نیمګړتیاوي دي او باید چې په پارلیمان کې ناست ګوندونه پام ورته وکړي.
پاکستان کې په 2016 کې یو ډیره مضبوطه لا راغله چې ریپ لا یا گینگ ریپ لا به ورته ویلي. هغه په صوبو کې او په مرکز کې چې هغه اطلاق شته دي، سزا یې موت هم شته دي کې عمر قید هم شته او د جرمني سزاوانې هم شته. خو باوجود د دینه چې داسې قوانین موجود دي په پاکستان کې داسې واقعات چې کوم دي هغه ورځ په ورځ کې زیاته راځي. سیاسی پارٹو ته هم پکار دی چې هغه وقتن فوقتن دا قوانین چې کوم دي په دغه نظر اچي، ځکه چې بنیادی کمزوري چې کوم دي د پروسیکیوشن چې په کوم کې تفتیش راځي، کوم کې اف آی آر راځي، کوم شهادت دی یا کوم ثبوتونه دي، د هغه په وخت باندې یو انالیسز راځي، نو هغه کې لوی کمزورتیا دي او کمزورتیا دي وجنه چې کوم دي په داسې کیسونو فیصله نه کیږي.
په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یو فعال سمر من الله بیا وایي د جنسي تیری مجرمانو لپاره د سزا د نو قوانینو جوړولو پر ځای باید پر ریاستي ادارو او ټولنه کار وشي چې ښځو په لور د وګړو په سوچ کې مثبت بدلون راشي. دا په تیرا د پنجاب د پولیسو د مشر خبرې ته اشاره کوي چې په ګجرپوره کې پر ښځې تر جنسي تیری پیښې وروسته ویلي چې هغه باید د شپې مهال چې په موټر کې تیل هم کم وو بهر نه وای وتلی.
مونږ رښتیا غواړو چې د زنانا واغه ژوندون کې څنګه کې بدلون راشي. اخیل په مونږ ته هر لیول باندې خلکو هغه په سوچ کې چینج راوستلی. ټولو کې مخ کې یو کور نه به شروع کیږي، بیا به یو جماعت نه شروع کیږي، سکولونو نه به شروع کیږي، او داسې کسان څوک چې سټیټ ریپرزینټ کوي اخیو کا کله داسې بیان ورکی پکار دے حکومت ورنه ځان لري کی دله چې خلک دا غني چې سوالک مونږم داسې چا زنا نه سره زیاتی وکو اخیغه په وجه مونږ سره کوي چې دا ولې ما خام ته نه وخت وته و، دا ولې یوازې وته و، ولې د دې ګاډي کې پېټرول نو، دا سوچ ته چې کم خلاف چې دی او ته جنگ کول.
پاکستان او رسنیو د سپتمبر پر 22 خبر ورکړل چې د پنجاب د ګوجرانوالی پولیسو د یوې 23 کلنې میرمنې پر شکایت د پولیسو د یو اسسټنټ سب انسپکټر پر ضد پر هغې د جنسي تیری مقدمه درج کړې. د عورت فاونډیشن آسم ملک وایي د ښځو د حقونو تنظیمونو د کار له وجې په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې او د مخکې پرتله پولیسو او میډیا ته د جنسي تیری زیاتې پیښې رپورټ کیږي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره وو. اوس درته روغتیا او درملنه پروګرام وړاندې کوو. په تکراری توګه پامیر ساحل کوربه دی او د هپاتایټس بی او سی په اړه معلومات پکې تاسو ته درکوي. په خبرونه کې اوري چې دا دواړه وایرسي ناروغي څه علامات لري، تشخیص او درملنه څنګه کیږي، او علاج به څه ډول ممکن وي. نو خبرونه اوري.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د تور ژړی یعنی هپاتایټس په اړه معلومات درکو. د دې ناروغي یو شمیر قسمونه دي چې پکې بی او سی ډول زیات خطرناک بدل کیږي، نو ځکه یوازې پر هپاتایټس بی او سی غږیږو. دا دواړه ناروغي وایرسي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د هپاتایټس بی وایرس پر ځیګر یا په ینی حمله کوي او په زیاتره پیښو کې خپل رغیږي، خو که تر زیږون وروسته یا په کوچنیوالي کې څوک ناروغه شي نو د سازمان په وینا په 95% خلکو کې وایرس پاتې کیږي. د سازمان په وینا د هپاتایټس بی د خپرېدو تر ټولو لوی لامل له وایرس لرونکو مور څخه د زیږون پر وخت بچی ته انتقالېدل دي. خو هپاتایټس بی واکسین لري او د ډبلیو ایچ او په خبره له 98 څخه تر 100% پورې موثر دی. هپاتایټس سی واکسین نه لري او د بی پرتلا یوازې د وینې له مادو څخه خپرېږي. نامحفوظ جنسی اړیکی، د وینې د مایاتو نامحفوظ انتقال، د بدن د نورو مایاتو انتقال او د یوې ستن یا د پچکارۍ په بیا بیا استعمال د هپاتایټس بی د خپرېدو لارې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هپاتایټس سی یوازې د وینې له مایاتو خپرېږي. نو معنا دا ده چې که یو کس په وجود کې د هپاتایټس سی وایرس ولري، نو د هغه د وینې یا د وینې د مایاتو بل کس ته انتقال د ستن یا انجکشن لاري د نشئی موادو استعمال، همداراز د یوې پچکاری په بیا بیا کارول او د نامحفوظه جنسی اړیکو پر وخت د وینې د مایاتو انتقال کول شي چې بل کس هم په دې ناروغي اخته کړي. هپاتایټس سی بشپړ علاج لري خو واکسین نه لري. د دې ناروغي تشخیص او علاج نو څنګه کیږي؟ علامات یې څه وي؟ د دوا استعمال پاړه پرېز شته او کنه؟ او همداراز لتور جړی څخه ځان څنګه ساتلی شو؟ دا نور پښتنې په نننۍ خبرونه کې چیړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. د پېښور د بډبیری په شهید ګړی کې د اسماعیل اگین په نوم روغتون یا اسپیټال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه غوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
ډېر مننه، خوشاله اوسئ.
ډاکټر صاحب، ما خو د روغتیا نړیوال سازمان چې د هپاتایټس بی یا سی په اړه باندې څه ویلي دي او څنګه خبرېږي، دا مو ټول بیان کړل. دلته راته ځینو خلکو وار له مخه هم پوښتنې لیکلې دي. موږ په جولای کې د هپاتایټس بی او د سی د مخنیوي نړیواله ورځ چې وه، چې ډبلیو ایچ او هر کال مانځي، په دې اړه باندې خبرونه کړې وه. دا دواړه ناروغي چې دي، دا وایرسي دي کنه؟
بالکل.
او د وایرس نه خبرېږي. او موږ په بی او سی په دې غږیږو چې دا نورې قسمونه چې دي هغه زیاتې هم نه دي او بل خپل رغېږي هم.
بالکل
صحیح. نو د بی او سی تعارف کو شي لند؟
مننه پامیر صاحب. بنیادی طور دا یو وایرس ته ادا دا غی نمونه دی چې بی وایرس یا سی وایرس دوالا هم جدی دا انسان دا خاص صحت لپاره اغیزمن دی.
او
هپاتایټس بی یا هپاتایټس سی په دواړو کې زیګر ته نقصان رسي.
په زیګر حمله کوي دواړه؟
په زیګر حمله اور وي. او زیګر چې دی، دا زمونږ د نظام انهضام ټولو نه غټ غړی دی. او دکسې هغه د وینې ساختماني او هپاتیک وین نه چې کوم زړه ته وینې ځي، دا ټول شیانه د زیګر په کنټرول کې وي. د بی او د سی علامات هم تقریبا یو شانتی وی، چې کمزوری وی پکې، نازیټنگ فیلنگ یعنی استفراکی غونته احساسات کېدل،
صحیح زړه راستي،
سستی، ناراستی، زړه راوچتېدل یا چنګېدل. ورسره بیا چې دغه شي کله چې مریض ته پتو لګي، نو بیا د ډیپریشن ته لاړ شي، بیا په سر کې درد، دا خوراک کمبودی، دغه سه په اوتسماتي کې تکالیف، کانسټیپیشن یا قبض پیدا کېدل، یا الٹا داغه چې اسهالي غوندې کیفیت پیدا کېدل، یا د پېچس غوندې کیفیت پیدا کېدل. نو دا د دې بنیادی علامتونه دي.
ها، او دا څومره ورځو کې لکه وایرس بدن ته نه نوته، نو څومره ورځو کې دا را پیدا کیږي دا علامت؟
دا وایرس چې دی، کله کله کلونو پورې هم چاته سنه وای. لکه انسان کې دا وایرس موجود وي، خو په مزه مزه هغه ځیګر اغیزمن کوي، هغه ته نقصان رسیږي. او کله چې یو مخصوص حده پورې ځیګر نقصانی شو، نو هغې نه پس بیا په انسان کې سین اینڈ سمپټمز، یعنی نښې او علامتونه دا راولاړ. لکه د اوریدونکو لپاره که زه دا خبره داسې کوم چې فرض کیا یو مور یا پلار د هپاتایټس بی ښکار دی، نو دا ټول نړۍ ته اوس پته ده چې مونږ یې تکرار نه کو، جنسی اړیکو سره داځي. بیا اوس ماشوم چې کله تولد شو، نو زایده بچه، نو هغه کې د نوین تر 95% امکان وی چې هغه کې د ایچ بی وی وایرس موجود شي.
صحیح.
او دا ماشوم ټیک ټاک وی د روغ رمټي تر کلونو پورې او پتن لګي خو په خاموشه سره دا وایرس هغه ځیګر کې خپل کار کوي او نقصان پیدا کوي، سوزش پیدا کوي. او دغه سی بیا عموما دا ماشوم چې کله رالوي شي او بیا هم علاج پاتې علاج ونشي نو بیا سیروسز او د ځیګر کینسر یا داسې نورې ډېرې ستونزې هغه انسان ورسره مخامخ شي. اوس چونکه نو زائده ته داسې نه وي، یو فعال انسان چې دی نو هغه ته خو به ډېر وخت کې څه نه وي، نو له دې وجې نه طریقه موږ دا اختیار کړی وي که فرض کې یو مریض رالو د نورې بیمارۍ سره او ډاکټر په دې باندې شک پیدا شو چې را ده کې به هیپاټایټس بی وی یا سی وی، نو عموما دا موږ همدغه سې ټیسټ ولیکو او هغې کې هغه راښکاره شي. بیا چې ټیسټ کې راښکاره شي نو هم موږ مریض ته چې دی نو دواګانې نه ورکو، صرف احتیاطي تدابیر چېر معاملات د ژوند چې دی د دې خیال وساتي، جنسی اړیکې محفوظی کی، خپل مسواک برش او داسې قسم شینه دا نور خلکو ته استعمال ته نه پریږدي، زی بې ځای لاړې تکل، ځکه چې د بدن کم لعابونه دي نوایي کې دا وایرس موجود به وي.
صحیح.
دغسې دوی ته موږ دا هم وایو چې تاسو بې ځایه پچکارۍ مه کوئ، یا ټیټو مارکینګ دا په بدن باندې خالونه لګول او سپوږمۍ جوړول یا نمونه لیکل دغه سې قسم، یا چونکې آرایشي مسله ده په زنانو کې پوزه کې یا غوږ کې سوری کول،
دا په پوره احتیاط باندې کوي، پاک سوترا شیان باندې به کوي کنه،
پاک سوترا شیان باندې به کوي او بیا به احتیاط هم کوي.
صحیح. او د سی په باره کې ډبلیو ایچ او دا وایي ډاکټر صاحب چې هیپاټایټس سی چې دی هغه تر ټولو غټ ذریعہ د انتقال د بی دوی دا یاد کړی د چتر ټولو غټ ذریعہ دا چې کچرته مور کې دا وایرسي نو ماشوم چې کله زیږی په هغه وخت کې ورته انتقالیږي، او تاسو ویل چې به 95% کیسو کې دا په ماشوم کې پاتې شي دا وایرس زوړ شي، په خوانی شي، په کې کرونیک شي کنه. د سی په باره کې دوی وایي چې تر ټولو غټه سرچینه، تر ټولو غټه ذریعہ په دنیا کې د خپرېدو دا ده چې اغه خلک چې نشئی مواد د پیچکاری یا د ستن یا د انجکشن په ذریعہ باندې انتقالي ځانته دای تر ټولو غټه سرچینه ده، چې یو کس به سم غي وستن رواخلی خپل امکاری بل ملګری ته مور کی، بل ته مور کی، بل ته مور کی.
بالکل هم دغه خواته زه را روانو ما هغه به تاسو خو په وخت ویل ما دغه دا مجزه د بی خبره خلاصه کوم نو سیده برستانه شو.
صحیح.
دیکھیے بی کی مونږ سره ویکسین شته ده.
ہاں بالکل.
خو دا ویکسین لپاره بیا دا طریقہ ده چې اول به د دې سړي ټیسټ کیږي کچره ده کې د هیپاټایټس بی یا ایچ بی وی وایرس موجود نه وي او د صحت مند وینو ته تب ویکسین کیږي.
ہاں.
او کله ده کې دا موجود وینو بیا دې ویکسین نشي کولای.
صحیح. ځکه بیا خو ویکسین خو مخکې نه مخنیوي کوي کنه د ناروغي. نو مقصد یې څه شو چې آلریډي ستاسو په بدن کې د مثال په توګه دغه موجودی وایرس، نو بیا یې مقصد څه شو د واکسین کنه؟
او بیا خو څه فایده ونه شو لکنه هغه کې دغه فایده د فرض کې سړی کې ده، او نو بیا مونږه د هغه بچی او د هغه کور والا یا سوجا هغه بیا هغه ته وایي چې بای تاسو دا ټیسټ کړئ که خدا نه خواسته هغه کې وي خو چې د هغه بیا علاج شروع شي او که نه وي نو هغې ته ویکسین وشي، ځکه چې ازدواجي ژوند خو به روان وي، نو هغې کې بیا ویکسین په دغه ځای کې بیا ډېر مهم کردار لوبوي. دغسې مونږ چې څنګه دا خبرو که تاسو هم ویلې امیر صاحب، هر هغه اوزار چې دا سرمن شلیي نو د هغې نه بیا د هیپاټایټس سی د انتقالېدو خطرې ډېرې زیاتې دي.
صحیح. اوس په دې کې بیا
دا چې کوم د شعبه هیلث چې کوم زموږ کارکنان دي چې په لیبارټرو کې کارونه کوي یا بلډ بینک سره منسلک خلک دي چې وینو سره ډېر کارونه، نو هغه ته بیا ډېر احتیاط پکاري چې هغه مکمل مخصوص لباس کې وي، دستانی وي، او نن سبا خو کرونا ده نو ماسک دیم وي، داسې د نوکونو صفائی چې ده دا ډېر ضرور ده، ویښتان مختان کټ کول هغه کې دا امکان وي چې خدا نه خواسته د حجام نه سړی زخمی شي، نو هغه کې بیا خلکو ته دا احتیاط پکار وي چې کم از کم ګومنز یا کینچی سلوخ 500 روپۍ ملاوي کې دا خپل ځان سره واخلي، کور کې چې یو حجام ته دل ورشي چې هغه استعمال کی بس
صحیح. او همداسې د غاښونو علاج د پاره چې زینو دا خو
بالکل
مستند ډاکټر ته بزی او دغه ته بنځي،
دا به چې کوم دا به غاښونو علاج مونږ همیشه خلکو ته دا وایو چې یو خو ډینټل سرجنز ډیر کم دي نو خبر ادا دا چې کم د غاښونو سرکاري هسپتالونه دي باید دا خلک هلته لاړ شي، دا لارو کوڅو کې چې ناست وي او دا منډیانې چې مونږ ورته وایو که نه، دا وړو وړو بازارونو کې د سرو د زمیندارو لپاره چې کم منډیانې لګي، نو مونږ عموماً دا کتلي هلته کې دا د غاښونو چې کوم دغه دي پوډرې موډرې دا شیان هم ورکوي،
بالکل
یا ستر هغه سدارو هغه سره چار سوي هغه یو تم سترګه کې چې بل تم هغه یو ډراپر باندې یا یو سلای سره، نو اوریدونکو ته زمونږ دا خواست دی چې د دې شیانو نه هم په هر صورت باندې ډډه وکړي، دغه سوي چې دی کله واشروم استعمال کی جواب چی وک یا لو دسماتی ضرورت پیدا شلو یا اس باتھروم ته لاړ، نو باید دوی خپل لاسونه واپس کې په صابون سره درې ځل پری مینځي،
او یا شل سیکنډ پورې په صابون مینځي،
بالکل، او بیا د نورو خلکو سره کدی ناسته ولاړه کوي نو بیا کې دېش
صحیح. ښه ډاکټر صاحب، کلنډ دې خاطر شو چې د هپاتایټس بی او سی تشخیص ډاکټران څنګه کوي؟
د دې لپاره مختلف ټیسټونه دي پامیر صاحب، مونږ چې کله په دې باندې فرض کړو یو ډاکټر شکی شي نو مونږ عموما لیور فنکشنز یعنی د ځیګر افعال تدې یو ټیسټ مونږ کوو چې پای کې اس جی پی ټی او بیلروبین او الکلین فاسفټیز دا درې موادونه دي دا مونږ لټو.
ښه
بخنه غواړم نو که هغه ډی رینج وي یا د نارمل حدودونه متجاوز وي،
کم یا زیات وي،
کم زیات وي، نو بیا آی کې مونږ دا ګورو چې جینډس دی، عام جینډس دی، ریئکټیو جینډس دی، لکه ماشومانو ته پسې کېدنه باندې بعضې وخت زړې کېږي، زیړ زیړې دی، نو دا هغه تداوی وکړو لس پنځلس ورځې پس دا مریض بیا مونږ راواړو، نو که بیا هغه هماغسې ځای ته نه راغلی ځیګر نو بیا ډاکټر حتمن هغه ته د هپاتایټس بی او د سی ټیسټونه ولیکي سټرپ میتډ باندې. هغه ټیسټ چې دی دا ارزان وي، سل دوه سو روپۍ باندې کېږي، هغه مونږ ته صرف دا ښیي چې او په دې بدن کې دا جراثیم یا وایرس چې دی دا موجود دی،
سمه ده،
نو چې کله د هغه موجودګي مونږ ته ښکاره شي نو بیا په عام لیبارټرو کې مونږ سره بیا دویمه طریقه کاری په الایزا باندې مونږ ورته وایو، الایزا
صحیح،
نو د الایزا باندې ټیسټ دوباره وکړو نو آی کې مونږ ته د قوت یا د موجودګۍ چې کوم طاقت ته په وینه کې یا چې کوم نقصان رسی دا هغه اندازو شي. عموما خلک وي دا زما زړې شل درجه کې دی، پنځیش کې دی، پنځوسو کې داسې وای دي، هغه باندې هم مونږ علاج نه ورکو، هغه بیا بهترین طریقه دا ده چې بیا مونږ دغه پولیمر چین ریاکشن یا پی سی آر
مشین باندې دغه ټیسټ کوي،
هغه باندې کو هغه یو مستند پیتالوجیست ګوري، او هغه چې کله ریپورت راکړي نو هغه کې بیا څو قسمونه دي لکه کوالیټیټیو د دې کیفیت کتل د جراثیم کیفیت سره، او کوانټیټیټیو چې په یو ڈی سی لیټر یا ملی لیټر چې کوم پیمانه ته یک دی ورته چې هغه کې به د دې څو نه تعداد یا کاپیز مونږ ورته وایو د دې وایرس موجود وي،
صحیح،
چې کله دغه شینه مونږ تلر را تلاس راشي نو بیا ورسره په زمن کې مونږ د دې مریض لپاره د ایچ آی وی د دې ټیسټ کو د ټوبرکلوسس یا تپیدک غالبان ورته وي نرهرنس دا هغه ته هغه ټیسټ ورسره حتمن ګورو ځکه چې کله وایرس موجود شلو خدای مطلب دا دی چې زمونږ مدافعتي نظام چې دی دا په شر یا په جګړه کې بوخت شلو او دا باندې په دغه سې نور قسم چې کم اپرچونیسټک یا موقع پرست جراثیم وینه بخامخه په دغه حمله ورکیږي
صحیح دی
نو هغه هم ورسره مونږ په زمن کې وګورو او دا هغه نه پس چې دی نو بیا د مریض د وزن او د عمر او د هغه کم نسلی اگر چې زمو وطن کې هله کوم ته پته ده چې موږ دلته ټول افغانان پراته یو یا پنجاب کې پنجابیان دي مختلف نسلون خو موږ چې کبه نو دوی سره غو بیا دا په مختلف نسلونو کې د دې مختلف طریقې کار دي
صحیح او علاج شروع شي
او علاج بیا د هغه مطابق شروع
ښه او علاج د دواړو بی او سی دواړو کیږي کنه د سی بشپړ دی او د بی نه کیږي بشپړ
سی چې دا خو مکمل مونږه اریډیکیشن چې مونږ ورته اریډیکیټ کولای شو یا رفع کولای شو یا د بدن نه ختمولای شو
ښه
بی کې بعض وخت دی چې هغه ټول عمر پاتې کیږي
صحیح دی
او بعض خلکو چې صحت ښه وي او بیا احتیاط کی فعال جن د ورزش او د خوراک خیال ساتي زه به زای او بنس کی د لګډیو او داسې قسم شینو وبونه ځان ساتي ځکه دې کې زیاتره چې دې کې سب بورن ډیزیز دی واټر بورن ډیزیز دی یعنی د وبونه پیدا کیدونکي وایرسونه
صحیح
چې کله موږ ګنده وبس کو د لګډیو یا د چینو نو د هغه احتیاطونه چې کوم عموما بیچ دې ته هم کنټرول شي خو ختمول تقریبا کنه ممکن نه دنو ګران ضرور دی
صحیح دی ښه ډاکټر صاحب زه ځنې پښتنې تاسو ته وایم کامران پښتون صاحب راته لیکلی دی تاسو چون د زیړ زیړی ذکر وکړ دی وي زما درې نیم کلو بچی د سترګې او رڼې د بولې چې دی د دې رنگ زیړ او تیر ورځ مې وي په خوست کې ډاکټر ته یوړ ټیسټ مو چې وکړ ویل یې چې شپږ زره او سل کې زیړ زیړی لري وی پختنه مدا کوله چې دا زیړې څومره وخت نیسی او څومره وخت کې له ماشومه وځي او کوم خواړه باید ورته ورنکو
ا دې کې عموما موږ دا کوشش وی چې کم عادي خوراکونه په کور کې سړې کوي باید اومغه جاری او ساتل شي
صحیح دی
زمونږ په ټولنه کې څوک ورته خواږو خورا څوک ورته تروي او ترش مستو خورا څوک ورته سوي څوک ورته سوي پکار داده چې عادي خوراکونه چې زیاتره د هغه تناسب چې د سبزو او د تازه میوجاتو وینو دا زیات بهتري ماشومانو کې کدا دغه حد پورې عمر سیږي کدا د 200 کالو نه کم وي نو بیا هم دا ډیره د تشویر وړ خبره نه ده غالبا د خدای نه دی چې د اس جی بی ټی یادې او کالکلین فاسفټیز زیاتې ځکه بیلروبین خو د نیم نه تر یو یا یو نیمه پورې مختلف کیټونو باندې وي او د چونکه زرګونو کې وي نو غالبا د الکلین فاسفټایز دي نو دې لپاره بیا چې کوم دی ور سره دا کتل چې د ماشوم په بدن کې د کلشیم مقدار څه دی او د کلشیم انجذاب صحیح کیږي که نه کیږي
صحیح دی
او څنګه چې شروع کې مونږ ویل چې دا چونکه د نظام انهضام غټ غړی دی نو د دې ماشوم د هاضمې نظام د پکاره چې ډاکټر نظر لاندې وساتي چې د لوګا څنګه ده د خوراک عادتونه څنګه دي د نکونه څنګه دي د غاښونه یا اورل هایجین چې موږ ورته وایو دا صفا ستره دي د ماشوم د مسواک یا د برش عادت ورته مور پلار پیدا کړی دی کنه دی ورته پیدا کړی دې نه علاوه دا ماشوم خپیب لخ په خو بزمکو کې او په ډیرانونو کې او په پټو کې خمنډې ترډې نه کوي
صحیح
یا د لګډیو او بخونس کې دا ټول شینه قتل دي او بیا تداوی کیږي عموما پنځله سروزنه میاش کې دا روغ رمټ شي
صحیح عزت الله غریب مل صاحب ډاکټر صاحب لیکلي چې دا تور ژیړې د کوم خوراکونو په ډیر خوړلو سره پیدا کیږي
پامیر صاحب دا د خوراکونو سره نه پیدا کی
زه صحیح بالکل ما غوښتل چې تاسو هم تکرار کړئ دا خبر
د خوراکونو چې کله مونږه اصلاح غواړو یا ہدایت نامہ ورکو ہدایت کو دا غی مطلب دا وی چې سونه چې مورغن شینوی پامیر سیب چې غړو کې سر شي او
تروا خواګه غړو کې سر
یا بدرغه تور غړی یا د زناورو غړی یا د زناورو چربیانې استعمال عمل بدرغه پکوڑے میټیانې او دا شنه دا یې مطلب دا نه چې دې سره بس جړی کیږي تور بکی گی یا زیڑ بکی گی یا سی بکی گی تاغی مطلب داوی چی مونگا پا زیگر باندے غیر ضروری بوجھ وانا چاو
صحیح
تا دیل پارا مونگ داویو چی تاسو حتمن دورز دا شپگونا تر دولس دیر لس گلاس او بس کئی صفا سترا او بس کئی چی وینا هم صفاوی پا گردے باندے هم بوجھنی تیر زر مونگا پا غالبان پا زیابیت اس خبره کوله
بالکل
چې بیا پروتین او دغه شکر بیا په دغه کې انخلي ګردو کې او دا کسي د ذکر نه چې کوم زهرجن مواد وي چې هغه بیا د ګردې په لار چیزی چې هغه ګردو ته نقصان نه کی خوراک نه بالکل نه لګي
صحیح دا وایرسي مسله ده او د خوراک سره تعلق نه دی خوراک سره تعلق چې دی هغه د ټول صحی نظام دی د انسان د صحت د نظام او د انسان صحت هغه وخت خي چې کله متوازن او کم خواړه خوري مشال راډیو ته وګیاست روغتیا او درملنه خبرونه ده ډاکټر صاحب سوهیب خان راته لیکلی دی چې په د دې علاج د هپاتایټس بی او سی په بهر ملکونو کې ډیر خکېږي وي مریض ډیر زر جوړ شي وي د بی والا آسان علاج شته دی په پیښور کې
دل تک ہم خٹک کی گی پامیر صاحب پا افغانستان کے ہم ڈیر خٹک کی گی بلکہ دا افغانستان پہ یو دو ڈیر دور دراز دا غر پہ سکا کی سو گسی گی ہل تم خٹک کی گی فرق دا گا دے چھ دا باہر ملکونو خالق دا ڈاکٹر ہدایت دک اسی منی چھ لکا نور سنگا موجود دے خلقی بھی نہیں زمون دل تا مسئلہ دا دا پامیر صاحب چھ مون وردوی چھ چائے با نس کے نو زمونگ عادت دا توری بنس کم کافی بنس کم شنی بنس کم بای تا تا مول چی چای بنس کی
او طول بنس کی بس چای بنس کی پریز
بس چای چراغ لو خوبیا تو اس کا ایل رنگو نا بدلے نو بدلاو دل تا کم کی گی جی پا افغانستان کم کی گی اس آغا افغانستان نا دے دیر زیاد ٹک دا چی دا یورپ یا دا پاکستان دا مکاملے بنوی اور دیر آدھا پوری مونگوی نو چاہی کہ دیر زیاد امپرومنٹ شوئے دے پامیر سیبتا سو بم کتلی دا شیئر نو پاسیبل دے ممکن دے خو دا ڈاکٹر ہدایت باندے عمل چھ دے دا دیر لازم دے اور سر
صحیح لائق حسین صاحب لکھ دی چھ پختن دا دا چھ دا دا ہیپاٹائٹس بی ویکسین چھ تاسو یاد کا دا دی زیڑی ویکسین پکال کی چوز علی کول پکار دی او دا دی ویکسین جانبی عوارض یا سائیڈ ایفیکٹس خونشت
پامیر صاحب دا مغمخ کی ویلو چھ مختلف کمپنو دا دی مختلف طریقہ کار دی لکا زیرو ڈیٹ جنہیں پڑھوں بے اور اس سے کم ویکسین لگی دو بیا میاش پس بیا درے میاش تے پس بیا کال پس او بیا پنزرہ کال پس دا ہو عام روٹین چے کم کن عموماً دا دے ویکسین دا طریقہ کار دے دا بازو کمپنو بیا شیڈیول چے دے آگا جدا بھی
خواہ یعنی یو وقت ویکسین نہ لری چے دو درے کال بس سڑے استعمال کیو بیا
نہ انتہائی دا پنزو کالو دا پا رہی پانی سے
پینځه کاله پس به بیا
لکه مونږ چې سونه د صحی شوبیا سره چې منسلک خلک دي نو مونږ اول ځل یو لګولې وي بیا میاشت پس بیا درې میاشتې پس هغه وخت کې دا شیډول وو
ښه
او بیا پینځه کاله پس
صحیح او پینځه کاله وروسته چې بیا تاسو لګوي دوباره بیا هم دا صحیح په میاشت کې یو ځل او بیا
پس بیا یو یو پینځه کاله پس به یو هغه لګیږي ورته
ښه ښه ښه
خبر دا چې د مختلف کمپنو چې کوم د ډوزنګ یا د خوراک ورکولو طریقه دا جدا جدا ده
صحیح دی
نو موږ دا راسن نشو ویل چې دا غسی وکی
صحیح
چې کوم ویکسین موجود وي دا غي چې کوم گائیډ لاین دی دا غي مطابق واغه کیږي
سم ده او جانبی عوارض یا سایډ افیکټس لري دا ویکسین
دا ویکسین دی نو دې کې څه جانبی عوارض نه وي
سمد بل پختنه دا ډاکټر صاحب چې یو خزه د مثال په توګه او په بدن کې د هپاتایټس بی وایرس لري په خوانه هغه کې علامات نشته خو لري، او یا همداسې سړی دی هپاتایټس بی لري، دوی کغواړي چې ماشوم پیدا کی نو محفوظه طریقه به سي
ټول اول خو خبره ده چې علاج شي
صحیح
او بدن د وایرس نه صفا شي او بیا ماشوم پیدا کولو زیات بهتره ده
صحیح.
ځکه چې کله زنانه حامل شي سړو کې خوځا کیږي، او چې کله زنانه حامل شي نو بڑمبه دوره کې فرسٹ ٹرایمسٹر یعنی درې درې میاشتو کې کم موږ تقسیم کړی وي نو هغه کې بعضې دواګان بیا موږ زنانه ته نشو ورکولی، ځکه چې هغه ماشوم زایګوټ یعنی بالکل هغه د وینې لوتړه یا کتره چې وي نو هغې باندې مثلا انداز کیږي. بیا که ماشوم څلور میاشتو شي سام واخلي بیا هم چونکه د مور وینه د هغه خوراک وي، د مور تنفس د هغه تنفس وي، نو بیا د هغه بدن کې دا ټول شینه ازیرې گردش شي
صحیح دی.
پکار دی چاول علاج شي
سم ده. ډیر زیات مننه روغتیا او درملنه
اللهونه
په همدي ځای پېته ورسیده. بلونه به بیا در سره په مخه مخه
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا، فیس بک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے لوستے او لیدلے شئی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیز خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.